لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو چې په دې برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان روانه جګړه نه بایلي او د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان پکې سپاره وو، 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل نوي راپور کې وایي پاکستان د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام لري. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کړی. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل خغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې واشنگتن ژمن دی چې د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ځي، او اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره هم کتلی وو. د خلیلزاد د لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره اوارول دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد به په دې سفر کې پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژون کې حمله چې لږ تر لږه شپږ کسانې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا بیرحمانه اعمال په کلکه غندل شوي. له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده شوې، او ضمناً د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوی په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. دا حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. اعتراض کوونکو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو او د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د حملو پر ضد اعتراض کاوه. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هېواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې 14 افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تریتم دي. په ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات دوام لري. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي، او دوه تنه توانېدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. له ترکیې څخه اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر په ترڅ کې چې په 2015 کال کې پیل شو، له 1 میلیون زیات کډوال اروپا ته ولاړل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقونو د څار ټولنه په یو نوي راپور کې وایي چې په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي، د وسلوالو ډلو تشدد، بېوزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې باعث شوي دي چې دا هېواد د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام ولري. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن خپور شو، په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په وړاندې خنډونو ته هم اشاره کړې، او وایي چې په 2015 کال کې د نړۍ د هېوادونو سرمشریزې د پاکستان تعلیمي نظام د نړۍ تر ټولو ناوړه نظام وباله. خو له هغه پراوروسته کلونو کې هم د پاکستان په تعلیمي نظام کې په تیره د نجونو لپاره هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د راپور له مخې د پاکستان له 22 میلیون زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، چې په دې ډله کې له 3 یو برخه نجونې دي چې لومړنیو ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي او په سلو کې یوویشت هلکان دي. راپور یادونه کوي چې په سلو کې 950 نجونې او په سلو کې 940 هلکان له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته نه ځي ځکه چې کار کولو ته اړ وي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنګټن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول، د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ، ویلي دي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول موادو د تولید لپاره د ایران وړتیا له هغه حده ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې ورته حد ټاکل شوی و. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري ښار حدیده په جګړو کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي، د حوثي اغیانو پر ضد چې د ایران له ملاتړ څخه برخمن دي، جګړه کوي او هڅه کوي چې حدیده ښار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل ترڅو فشار پرې راوړي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. د برتانیا ترڅنګ امریکا او فرانسې هم په یمن کې د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې او بخې د آزادۍ راډیو د موسیقۍ خپرونه خپریږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو چې دا د لومړی مطلب وړاندې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته په وینا کې وویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ښاغلی غنی وویل د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځان والوزاوه او ګڼ خلک یې مړه او ټپیان کړل. همداراز د هیواد په نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې او په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه شوه. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیري په جګړو کې وژل شوي دي. خو ده ډاډ څرګند کړ چې که افغان پوځ هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. ولسمشر غنی وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پیښ شوي دي هلته دوی په دفاعي حالت کې و. ولسمشر د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره او څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبله راکمه شوه ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. ښاغلی غنی وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې یوازې 850 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د همدې مودې په ترڅ کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي. ښاغلی غنی په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري. خو ولسمشر د پاکستان یادونه یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې په جدیت سره کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوستی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. د دې وزارت ویان احمد غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې سیمه نور ځواکونه استول شوی دي او د ملي اردو لوی درستیز هم د جګړې قومانده په لاس کې اخیستې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به پخپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیری او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان قومندو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپل هلته لاړ شي، هلته به د جګړې قومنده خپله په غاړه واخلي.
د ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزني په دې دولس ولایو کې په جګړو کې د افغان قومندو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بد وختانه جګړه کې تلفات وي، موږ تلفات لرل، ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګه چې روخانه شي څومره ملکي او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یا ټپیان لرو، د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریک کړو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې خبریالانو یوه کوچنۍ ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه دېرش کماندو ځواکونه او د محلي پولیسو پنځوس غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او دغه راز د ارزګان ولایت د خاص ارزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي، د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یوه ځان وژون کې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
سموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم کتلي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دغه لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت، د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبرې شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې جنرال دوستم خلیلزاد ته ویلي چې د سولې د پروسې په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. نوموړي ټینګار کړی چې د سولې د عالي شورا ترڅنګ باید د سولې په پروسه کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي شخصیتونه هم سهیم شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې لیکلي، روسیه وایي امریکا د افغانستان ستونزې نشي اوارولی. ویسا لیکي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه په افغانستان کې له امریکا سره هیڅ ډول سیالي نه پالي، خو له خپلو سرحدونو او ملي ګټو دفاع کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې کابلوف په روسیه کې وی خبري غونډې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې ستونزې نشي اوارولی، بلکې په خپله ستونزې جوړوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي طالبانو د مسکو په دوهمه ناسته کې هم د ګډون لپاره چمتواله خودله خود مطلب لیکون کې لیکلي چې د مسکو د دوهمې ناستې پاړه تر اوسه جزئیات نشته. دنیا خپلواکي ورځپاڼې